ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو او په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. نن د پنځشنبه ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 10 بجې دي. تاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زه نو شروان کلندر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیداو.
د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په اټمی وسلو بار د یو بل غلیم هیوادونو هند او پاکستان ترمن تاوتریخواله زیات شوې دي. اسلام آباد ته په سفر د برتانی خارجه وزیر بورس جانسن ویلی د مسلې د حل لپاره منځګړتوب نشي کولی.
I don't think it is for the UK to prescribe a solution or to act as a mediator, no matter how much you might want me to today.
په پاکستان کې مش افغان کډوالو د حکومت د حق فیصله هر کله کړي چې وايي افغان کډوال د راتلونکي کال اخر پورې پاکستان کې پاتې کېدي شي.
داسې یو وخت مسایل کې چې موږ کاروبار دلته په مخ روان شي او موږ کمی معاملې چې ادارا وباسو خلکو نه او کمن ته یو کال دوه کال درې کال پنځه کال وخت راکړي دې نه موږ ډېره مننه.
او د ترکی حکومت هوایی پوسټ د تیار اوسېدو امر کړی دی. ترکی وای شامی جنگی الوتکو د شام په شمالي سیمه کې هوایی بریدونه کې د ترکی درې عسکر وجلی او لس نور یې جوبل کړي.
سرټیکی تاسو واوریدل. اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه کې نړیوالې ورورولې څخه غوښتنه شوې. د پاکستان او هند ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر لاین آف کنټرول باندې روان تاوتریخوالي راکمولو کې د رول الوبوي. غونډه کې د پاکستان خفیه ادارې آی ایس آی مشر رضوان اختر، خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز، د وزیر اعظم مشاور طارق فاطمی، د ملي امنیتی سلاحکار ناصر جنجوہ، خارجه سکتر اعزاز چودھری او نورو چارواکو ګډون کړي. د وزیر اعظم دفتر څخه جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف ویلي د اولسي وګړو په ځانګړې توګه د زنانو ماشومانو په کسدن نخه کول د زغملو وړ نه دي. بل پلو ته د برتانی خارجه وزیر بورس جانسن د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره ګډ خبری کانفرنس ته ویلي دي باید دواړه هیوادونه د شخړې حل روباسي. برتانیا په دې کې منځګړتوب نشي کولی.
اخوا د افغانستان کډوالو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا په پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د 10 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو له اعلان څخه هرکلی وکړ. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو تر څنګ په هیواد دننه بې ځایه شوي کډوال د نړۍ مرستو ته اړتیا لري او باید مرسته کوونکي هیوادونه یې لاسنیوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې له ستنیدونکو افغان کډوالو سره د میلیونونو ډالرو مرستې د ژمنې کولو تر څنګ د نړۍ له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د پاکستان سند صوبې په زور د مذهب بدلولو په ضد یو قانون منظور کړی دی. په دغه صوبه کې داسې رپورټونه د مودې راسې خپرېدل چې اکثریتي مسلمانان لږه کې غیر مسلمه په مذهب بدلولو مجبوروي. د نوې قانون تر مخه به هغه کسانو ته چې د لږه کې د مذهب بدلولو په قضیو کې تورن وي 15 کاله قید به ورکول کېږي او د هغوی ملګرو ته به 3 کاله د بند سزا ورکول کېږي. د جنوب ایشیا یو غیر دولتي اداره وای پاکستان کې هر کال نږدې 1000 غیر مسلم جنکې د مذهب په بدلولو مجبورول کیږي. سن لومړی صوبه ده چې دغه قانون یې جوړ کړی دی.
اخوا د پاکستان په وزیرستان سیمه کې یو قبایي قومي مشر ګل صاحب خان د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. صاحب خان په وروستیو کې د خپلې کورنۍ سره وزیرستان کې خپل کلي ته ستون شوی و. د دغې پیښې په غبرګون کې نورو قومي مشرانو ویلي دوی سخت اندېښمنه دي او دا شان هدفي وژنې د دوی ټولو ژوند له ګواښ سره مخ وي. په دې حال نور تاسو ته وړاندې کوي عدنان بیټنۍ په خپل راپور کې.
انتظامیه چارواکي وای دغه پیښه 13 ورځ شمالي وزیرستان مرکز میران شاه سره په 45 کیلومتره اوریا سویل خواته رزمک سب ډیویژن په ګړیوم علاقه کې رامنځته شوی چرته چې معلومه وسلواله په دزو کې یو قبایلی مشر ملک ګل صاحب جان وزیر وژلې سوی او د هغه سوی میراج سخت راجلې سوی دا زیاته کړي نور رغبنې لپاره میراج د خیبر پښتونخوا ضلع بڼو ته انتقال کړی روختون سرچینې دی هغه حالت د مرګونو څخه به هر یاده وي انتظامیا چارواکي وایي دغه پیښه ترسره کېدو وروسته په یاده علاقه کې سخت امنیتي تدابیر پورته کړي دي او د برید کوونکو په ضد د لټون عملیات هم شروع کړي خو تر دې وخته پورې د برید کوونکو په موندلو کې څه بری نه ترلاسه کړی له هغه ځای څخه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په یاده سیمه کې انتظامیا لخوا کرفیو په ځای کړی شوی او د عامو خلکو څخه د اف سي آر قانون تر مخه د علاقایي ذمهداري په اساس له دوی څخه دغه پیښه غوښته کېږي که څه هم د پیښې ذمهواري کومې وسلهوالې ډلې په غاړه اخستی خو دغه پیشه په داسې حال تر سره شوی چرته چې ضرب عذاب عملیات تر سره کېدو وروسته حکومتي چارواکي په یاد علاقې کې فول پروف سکیورټی په ځای کولو دا ولري عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې نن په دویم ورځ هم د 15 کالونو کم عمر ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکول مهم روان دي د صحت چارواکي وای په دغه سیمو کې به دروان مهم په وخت شپږ ملیونو نه زیات ماشومانو تر پولیو ویکسین ورکړی کیږي مانسیره کې نږدې 250 ښځو استادانو پولیو ویکسین ورکولونه بایکاټ کړی دی دوی امنیتي اندېښنې څرګندې کړې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم لپاره خصوصي استازي انګلا کیار نے ویلي د روان کال اخره پورې به د پولیو ناروغي ختمولو هدف ترسره کړی شي د ریډیو پاکستان سره خبر په وخت انګلا کیار نے ویلی کال 2014 کې پولیو ټول 302 کیسونه مخ ته راغلي او کال روان کال یوازې 19 ماشومانو کې د غناروغي ښکارا شوی
ایران خبرداری ورکړی چې چیرته امریکا پرې د شلو کالو راهسې لګیدلې اقتصادي بندیزونه نور او وغځول نو ایران به یې بدل اخلي د شروع یا چهارشنبه په ورځ ټلویزیون باندې وینا کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای خبرداری ورکړي چې چیرته امریکا داسې ډول ګام پورته کړي نو خبر دی وی چې ایران به پرې غلی پاتې نشي ولې نوموړي دا نه دی ویلي چې د ایران ځواب وسوي هغه ویلي بندیزونه غځول به د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ تیر کال د شوي نیوکلیایي تړون نه سرغړونه وي
د ترکی د پوز جنگی بیڑے ایف 16 ته د زیارت پر د تیار اوسېدو امر شوی دی ترکی دا کار د هغه تورونو ورستو کړی چې پکې وای د شام حکومت جنگی الوتکو لخوا د شام په شمالي سیمه کې هوائي بریدونو کې د ترکی درې عسكر وجلی او لسنور یې جوبل کړی دی نور تفصیل به د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد راکوي
په لومړیو کې د الیپو په شمال ختیځ کې الباب خار ته څیرمه د دغو سرتیرو د وژلو پړه په داعش ترهګر ډلې باندې واچول شوه خو د ترکی پاوز نن د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې دا برید د سوری هوایي ځواک تر سره کړی د وژل شویو سرتیرو مړی د ترکی جنوبی سرحدي خار کلست استول شوی دی د ترکی وسوال پاوز په ویلامي کې ویلي دي چې د سوریایي ځواکونو په دغو بریدونو کې د دوی درې اتل سرتیرو وژل شوی او لس نور ژوبل شوی دی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او لومړی وزیر بنال یلدرم په دې اړه د دفاع وزیر فکری ازیک او لوی درستی سره له یادې پیښې ژر وروسته بیړنۍ ټلیفوني اړیکه نیولې د ترکی مخالف سیاستوال کمال کلزال او ګلو خبرداری ورکړی چې د ترکی لخوا هر ممکنه هوایي برید به کېدی شي ترکیه یو خطرناک بهیر ته راکاږي نوموړي له حکومت څخه غوښتي دي چې په دې اړه دې له پوره احتیاط څخه کار واخلي د سوریې په شمالي برخو په ځانګړې توګه د الیپو ښار کې د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د ترکیې پوځ په نښه کړی دی همدا دلیل دی چې د لویدیځ ډیپلوماټان اندېښنه څرګندوي چې د سوریې لخوا د ترکیې په پوځ باندې دغه بمباري ښایي دواړه هیوادونه په یوې لویې جګړه کې سره ښکیل کړي
د ترکیه چارواکو پخلی کړی چې د هیواد جنوبی خاردانا کې ترسره شوی یو موټری بمی چاودنه کې لګ تر لګه دوه کسان وژل شوی دی او 14 نور ژوبل دي د چارواکو په وینا دغه چاودنه د پنځشنبې په سهار شوی او هدف یې یو حکومتي ودانی و دا دانا یاله د گورنر محمود حکومتي خبری ته ادارې ته ویلي دي چې دغه برید هغه د دفتر د ننوتلو لارې سره نږدې په پارکینګ لاټ کې شوی دی
امریکایان نن د زیارت په ورځ تھینکس گیونگ ڈے یا د شکری اورز مانزی نن ورځ به امریکا کې مشته خاندانونه او دوستان یوځای کیږي، خوراکونه به مزه اخلي، فوټبال لوبه به ګوري او پرټونه به هم ګوري، او ځنې بیا د خصوصي رعایت سره په مالونو او سټورونو کې سوداګانی کوي. په نیویارک ښار کې پولیس چارواکي وایي د میسیز په نوم کاروباري سٹورونو مخې ته او نورو سیمو کې خصوصي امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. د شګو ډک ټرکونه ځای په ځای کړی شوي او څارنې لپاره سنیپنګ ډاګز یا خصوصي سپي رابلل شوي.
سومالیه کې د ناټو ځواکونو هغه عملیات پای ته رسیدلی کوم چې د سمندري غلو پر ضد پیل شوی وو. د رویل دانش هوایی ځواکونو لخوا انډین سمندر کې د څارنې عملیات دوام درلودو. د ناټو ځواکونو دغه عملیات چې د سمندري غلو پر ضد وو ډیر بریالی وو. دغه ستونزې د اروپایي ټولنې، متحده ایالاتو او نورو خپلواکو ولسونو لخوا ورته سخت غبرګون هم ښودل شوی وو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی و ریډیو ته غوږیږئ. او د پاکستان او هند ترمنځ د پولې په سر باندې تاوتریخوالی لا نور زیات شوی ری. نن د برتانی خارجه وزیر بورس یا جانسن د پاکستان سفر هم کړی دی. ویلی دی باید دواړه ملکونه خپلو کې کینی، خو دوی پکې منځګړتوب نشي کولی. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په رپورټ راکوي.
د زیارت پر ورځ پایتخت اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې د لائن آف کنټرول په صورتحال د اعلی کچ یو غونډه وشوه چې پکې د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز، د وزیر اعظم د باندینو چارو خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د قامی سلامتیا مشیر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر خان جنجوا، لیفټیننټ جنرال رضوان اختر، د خارجه چارو د سیکرټری په شمول اعلی حکومتي چارواکو ګډون درلودو. غونډه کې په لائن آف کنټرول 13 ورځ د هندي ځواکونو لخوا د عام خلکو د وجل کېدو غندنه وشوه او دغه د بشري حقوقو سرغړونه وبلله، او په نړیواله رورولې غږ وکړو چې د هند او پاکستان ترمنځ په شریکه پوله تاوتریخوالی راکمولو کې خپل کردار ولوبوي. د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ویلي چې نور به د عام خلکو او په ځانګړي توګه د زنانو او ماشومانو قصدن نخه کول او نزغمي. ښکاره دی چې 13 ورځ کشمیر کې لائن آف کنټرول ټول تصویرما د هندي ځواکونو په ډزو کې د پاکستان درې عسكر او عام وګړي وجل شوي وو. اخوا د پاکستان په دورزنه دوره راغلي د برتانی د خارجه چارو وزیر بورس جانسن د خپل پاکستانی سیال سرتاج عزیز سره د زیارت پر ورځ د ګډ خبري کانفرنس دوران ویلي برتانیا غواړي چې پاکستان او هند د کشمیر د اولس د خواهشاتو مطابق د دغه شخړې پایدار حل راوباسي، او خاغلي په دواړو هیوادونو د مثبت خبرو جاری ساتلو هم غږ کړي.
India and for Pakistan to find a lasting solution to the situation in Kashmir, taking into account the wishes of the Kashmiri people. And I don't think it is for the UK to prescribe a solution or to act as a mediator, no matter how much you might want me to today.
هغوی د کشمیر د اولس په خوخه پاکستان او هند لبا د غشخړې پایدار حل موندلوي، خو برتانیا په دې اړوند د دواړو هیوادونو ترمنځ سقسمت دریمګړتوب نشي کولی. په دې مقاده وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې د پاکستان پلاوی د برتانیې د خارجه وزیر سره د ملاقات دوران په لائن آف کنټرول باندې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالی نه خبر کړي.
هی شیرډ ا کنسرن اباوت دی انکریزینګ ټنشنز الونګ دی لائن آف کنټرول، اند هی سټریس واټ وی هاف بین سټریسینګ دیټ وین ټو کنټریز ا پرابلم دی نیډ ډایالوګ اند نیګوشیشنز وچ شوډ ټیک پلیس ادروایز دیز ایشوز بیکم even more serious.
سرتاج عزیز وای من خاغلی بورس جانسن په لائن آف کنټرول د پاکستان د اندېښنو څخه خبر کړي، او ورته پډاګه کړي ک د مسلې د خبرو اترو د لارې حل رونه وته نو معاملات نور هم سنجیده اړخ خپل ولی شي. ښکار دی وی چې وړاندې موده کې د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د اوړي په پوځي کیمپ د تونلارو د برید وروستو د دواړه نیوکلیایي هیوادونو ترمنځ د کنټرول په کرخه تاوتریخوالی کې بې کچه اضافه شوې ده، او په یو بل د ډزو په پیښو کې دواړه خواو ته په درزنونو عام خلک او عسکر وجلی شوي. دواړه هیوادونه په یو بل د لائن آف کنټرول د سرغړونو تورونه لګوي، او سیړون کې یره لری ک په موجوده تاوتریخوالی کې کمې را نغلو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبره وړوکی او محدود جنگ ته اتلی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ڈی وارا جو خبری خبرونه تا واګه از قدر منو اوریدون کو تاسو د ارشد حسین دغه راپور واوریدو چې لائن اف کنټرول باندې چې کومه ستونزه د محل دوام لري د هغه په باب او په همدې حق باندې بیروز خان صاحب په تیر خبرونه کې راغلی او زمونږ همکار نوشروان صاحب ونزینی پوښتنی هم کړی دی. دغه ټول تفصيلات او څېړنه تاسو سره یو ځل بیا شریکو.
د سیخکاریږي چې د دوه ملکونو تعلقات یعنی خرابې دوته نورم خرابې دوته روان دي. د لائن اف کنټرول چې کوم دی یا ورکینګ باونډری وته وي خو کوم چې د کشمیر د دوه برخې دي، یو د پاکستان د ولکې لاندې دی بل د هندوستان د ولکې لاندې دی. بنیادی طور دغه ته قتل غواړي چې دغه خلکو اواز پکې نشته. څنګه چې دا د اوس د فورن منسٹر ترې دی د برتانیا، نو هغه هم کومه خبره کړې ده، نو د یعنی د منځګړتوب نه ځان خلاص کړی دی او د پاکستان ته ویلي دي چې یعنی په پاکستان کې دا خبره کړې ده چې هندوستان او پاکستان دي دا د خپل منځ کې چې کومه ده دا د حل کې ک د ویلو چې د ملګرو ملتونو په دلارې یا د هغه په خلو د هغه په منځګړتوب باندې، نو دا به بیا یو بل خبره و. ځکه پاکستان همیشتن دا غوښتنه کوي چې د کشمیر چې کوم قرارداد د سکیورټی کونسل په 1978 کې چې کوم قرارداد سکیورټی کونسل پاس کړو، هغه کله چې د پاکستان او د هندوستان جنگ جوړ شو په کشمیر کې، نو هندوستان دا مسله ملګرو ملتونو ته وړه او د سپریم د وخت د سکیورټی کونسل چې کوم قرارداد پاس کړ په هغه کې هم دا هغه چې کومه جبه پای کې کارولې ده، نو هغه هم ډېر دا سیده چې دواړه ملکونه د خپلو کې سره هغه کې د دې شخړې حل وباسي. پاکستان کې خو خلکو ته دا دغه ورکول کېږي چې ګندې ملګرو ملتونو د پاکستان موقف منلی دی او هغه کې بیا ګندې انډیا ورسره نه مني. خو دا هغه هغه د چې کوم هغه ده کنه د قرارداد هغه پوره متن سړی وګوري، نو په هغه کې داسې څه خبره نشته چې کنه پاکستان ته پکې یو خاص مقام ورکړی یا انډیا ته پکې یو خاص مقام ورکړی دی. خو خبره پکې د کشمیر چې دوی دواړه آی کې شرایط دي، هغه شرایط دا دي چې پاکستان کوم قبایل لیګلی وو په دغه 48 کې یا په 78 کې، او د قرارداد جبه چې دا غم دغه چې پاکستان به دغه قبایل واپس بوزي یو خاص میا یو هدی وته خیدې دومره علاقې پوری. هندوستان چې کوم خپل ځواکونه لګری دي پای کې به یو ډیر حد پورې هغه کمې وکي او بیا استثواب رای چې وته وي یا پلبسایت چې وته په هغه باندې باندې یعنی د کشمیر د خلکو رای دی واغستې شي. خود د پاکستان او د هندوستان بیا جنگونه شوې دي، د دغه 48 جنگ وشو، بیا پکې د 65 یعنی د 15 شپېتم جنگ وشو، بیا پکې د یو او یا 1900 او یا د بنگال دی. په دې دوران کې بیا د جنگونو نه پس د پاکستان او د هندوستان معاهدې شوې دي. د قرارداد څوک چې اکسپرټس دي، ماهرین دي، هغه په دې پوهېږي، نو هغه دا وایي چې قرارداد اوس غیر مؤثر پدې دی. یو خدا چې دا نان بایندنګ قرارداد دی، یعنی دا سیکورټی کونسل یا ملګری ملتونه پابند نه دي چې دا عملی کی. بعضی داسې قراردادونه چې هغه بایننګ وي، هغه پابند وي، لکه مثال په طور په د سیکورټی کونسل په عراق باندې ورتلل، د سیکورټی کونسل منظوري په افغانستان ته ځواکونه لیکل، دغه شانتي دا هغه بایننګ دي. دا چې کوم قرارداد دی دا پابند نه دی ملګری ملتونه. بیا د دې قرارداد نورم د دې اثر ختم پدې شو چې کله د 1915 کې جنگ وشو د هندوستان او د پاکستان، نو چې کله روغې ته کېناستل، نو دوی د شمله اګریمنټ چوت وي، د شملې معاهده چوت وي. نو په شمله معاهده کې دوی دا یو شرط کې خودو چې کپراتونکي کې هر قسمه ډسپیوټ وي، سمسله وي، سشخړه وي، نو دواړه ملکونه به په خپلو کې کینی او د هغې بس حل وباسي. د دې معنی دا شوه چې د ملګرو ملتونو قرارداد د دغې معاهدې نه پس غیر موثره شو د منځ لاړو
صحیح بیرو صاحب دا مخه اړخ زم گوردونکو تور وړاندې کو یو لند جواب بغواړه موغه دا چې سړنکاران وای چې د دوانو ترمنځ سغټه جګړه نه کیږي ځکه چې دوانه اټمي هیوادونه دي نه بیا دا چې کم تازه تو تریخواله جوړ شوی یا دا وخت پوخ جوړ جوړیږي د دې ګټه بیا سې دي دوانو ته
ګټه دوانو ته دا چې د هند ولقلان د کشمیر د غی سره دی او د پاکستان د ولقلان د کشمیر د غی سره دی او په دې باندې خغه دواړه هوادونه چې کوم دی خلوی لوی آرمی ساتي خصوصا د پاکستان ذکر بو کوز کی د پاکستان اقتصاد خو دونه نشته دونه لوی آرمی ساتي نو هغه خلکو ته به هم څه جواز خو پیدا کی کنه خلکو ته به دا تاثیر ورکړي چې زما ډیر لوی دشمن زما په گاون کې دی دغه سره دومره لوی پوز دی دومره سره وسلې دي زه مجبور یم چې دومره لوی پوز وساتم او هغه چې کوم دی بنیاد بنیادی مطلب کشمیر دی او وای چې کشمیر د پاکستان د جوړیدو هغه نامکمل ایجنډا ده د پاکستان به اله پوره کیږي چې کشمیر وتراشي بنگلاديش تلاړو هغه بل مل جوړ شو د دې ذکر نه کوي چې هغه مل خوتانه تل اکثریت مل خو التو عدلته کې دا صرف د آرمیز دوړ ملکونه دوړ ملکونه خلک يرغمل شوی دي يرغمل کړی دي او د دې حل چې کوم دی نو دوړ ملکونه نه غواړي
تاسو ڈیو ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ڈیو ریڈیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ڈیو ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې د سوکې مودې چې کوم دی هغه پوره شوی را او د دې میاشتې په اخره کې به هغه ریټایرډ کیږي د مختلفو سیمو سفرونو کې نن خیبر ایجنسی ته تلو الته چې کوم دی قبایلي مشرانو ته ویناګانې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری پی رپورټ راکوي
پل د څوکۍ میا تر سره کېدو په لړ کې د حیوانات په بیلابیلو برخو کې د کامی سیاسي حکومتي مشرانو سره د مخخي لیدنې کتنې په لړ کې د پاکستان پوسټ سر لخر جنرال راحیل شریف نن د خیبر ایجنسی باړې تحصیل دوره وکړه چرته چې هغه د اکاخیلو په یولو میدان کې د او وړه کبالي سیم مشرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د رواني میاشتې په اخره کې د خپل څوکۍ میا تر سره کېدو نه پس به هغه په ګډ هوا کې د درهګرۍ په پیښو کې وژل شو د 500 نه زیاتو کسانو چې په کې دواړه پوځیان او عام وګړي شامل دي د کورنۍ سره د دایمي مرستو کولو لپاره یو ټرس جوړ کړی
میں فوج سے خدا حافظ کہہ رہا ہوں اور آپ نے میرے سے کچھ بھائیوں نے پوچھا ہے کہ کیا ارادہ ہے تو میں اپنی آخری سپیچ میں بولوں گا لیکن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں
جنرال راحیل شریف وویل چې که څه به هم هغه خپل دغه پلان په خپل الوداعي تقریر کې کولای خو نن د قبایلي مشرانو د دغه پوښتنو په ځواب کې چې هغه د راتلونکو وختونو لپاره څه پلان لري نو ځکه یې خپل دغه اراده پر ډاګه کړه د قبایلي سیمو مشرانو ته په خپل وینا کې هغه د ترهګرۍ په ضد وسلهباله مبارزه کې د پوز او حکومت سره په زړه پورې مرستې کولو د واړه قبایلو مننه وکړه او ویل چې د پوز سره لخر په هیڅ هغه ته چې څومره هم د خارجي هیوادونو جایزه او میډل ترلاسه شوي هغه د خپل پوز وانانو او د زړه قبایلو په نوم کړي هغه قبایلی مشران له باور ورکړو چې د پاکستان پوز هر قسم خارجي چیلنجونو د مقابله توان او طاقت لري او دا چې هغه خپل د چیف اف د آرمی سټاف په حیثیت په خپل موده کې د پوز د لاس وړل عزت او وقار بیا بحاله کړي او هغه د ایله سرګند کړه چې د هغه نه پس راتلونکي سر لخر به هم دغه روایت قائم وساتي او سره به د عامو سره هم خپل اړیکې ټینګې وساتي جنرال راحیل شریف په دغه محل د کامی کرکټ وغدلې لوبغاړي شاهد افریدی په نوم څوک چې هم په دغه محل موجود وو د یو جدید د لوبو میدان د جوړولو د بنیاد تیګه کې خدا
میرے لیے بڑی سکون کی بات ہے بڑی میرے لیے ایک سیٹسفیکشن ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ
جنرال راحیل شریف د وینا نوړاندې د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن اویل چې د جنرال راحیل شریف مشرۍ کې پوز د قبایلی علاقو خلکو سره کړي زیاتره خپل ژمنې تر سره کړي او د جنرال راحیل شریف په امر دا محل او نیم زره قبایلی ځوانان په پوز کې بردی کړی شوی او تر کال 2000 به د غشمیره تر 14000 اورسي هغه اویل چې پوز په قبایلی سمو کې روان د بیا ودانې په لړ کې تر 150 پورې تعلیمی ادارې بیا بحاله کړي 2000 ماشومان په کیډر کالجونو کې داخله اخیسته یو د شپږ سپټالونو او وش پېټ کاروبارو مرکزونه پرانستي او نږدې نږدې 1000 کیلومتر نوي سړکونه هم جوړ کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا ډیو رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: diva radio deewaradio @voanews.com بدا سی لکھئی voanews.com.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځو. تاسو هم خبر یاست چې د پاکستان پوځ سر لخکر جنرال راحیل شریف هم خپل د دندې څخه د ګوښه کېدو فیصله کړې ده. اوس به کوم نوی سر لخکر چې راځي د پوځ لپاره هغې لپاره به څه ستونزې وي، هغه به د کومو ستونزو سره مخ وي، دغه ټول په یو راپور کې احسان محمد خان راغونډ کړي دي. تاسو ته یې وړاندې کوي، دلایل درته وایي او کومې ستونزې به وي، دغه ټول تاسو ته په تفصیل سره په دې راپور کې وړاندې کوو.
سړنکاران وایي د خپل څوکۍ څخه کوزیدونکی فوزي سرلخکر جنرال راحیل شریف چې په خپل وخت کې قبایلي سیمو عملیات، نېشنل اکشن پلان او د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ځنې نور ګامونه هم اغیستي، خو د دغه هر څه باوجود د روان نوي فوزي سرلخکر لپاره یو شمیر چیلنجونه لیدل کیږي چې دغه چیلنجونو ته جواب به ډیر مهم ګڼل شي. د عسکري چارو سړنکار او د فوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي د بلوچستان، کراچۍ او بیا د ترهګرۍ پر ضد موی صورتحال ډیر سرګن چیلنجونه لیدل کیږي چې نوې د فوز سرلخکر بور سره مخ وي. په دې اړه نو مړې وای
کراچی میں حالات تو بہت بہتر ہوئے،
دی وای په کراچی کې حالات تر ډې راهدا خوشوي، خو بیا هم پیخي رواني دي او په بلوچستان کې درې سلور لوی پیخي رامسته شوی چې د دې لوجه ډیر زیان شوه، او مطلب دا چې دغه خلکو وس هم خپل فعالیتونه روان ساتلي. خو بیا زه دا فکر کوم چې مونږ لا د ندی هیرول پکار چې دغه د هند لخوا غواخونه هم ډیر سنجیده ښکاریږي. یو خوا چې د پاکستان د کورنۍ امنیت وزا او د هند سرا په پولا نختی صورتحال دی، نو بل لوري د گاونډي هیواد افغانستان او امریکا سره اړیکی خکول هم مهم چیلنجونه ګڼل شي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې حق لوای
او په دې چې کله پوری افغانستان کې امن نه راغلی او نو به د سی پیک ته امن یا په بلوچستان کې افاقا کې یا خیبر پختونې یا ټول پاکستان کې امن راتګ مشکل دی. دریم خبر ادا ده چې اندرونی سطح باندې نېشنل اکشن پلان او په هغې باندې پوره پوره عمل کول، او بل ته خپل فوج چې کوم وسلې اخیستل دي د هغې لپاره یقیني خبره ده چې هغه نمونه بجټ او بل طرف پولیټیکل ګورنمنټ سره هغه لاره چاره ساتل چې په هغې باندې د دواړو تعاوني، نو دغه هم یو چیلنج په دې چې سیول ملټری ریلیشن هم پاکستان کې یو قسم له چیلنج چې هغه کې مخ په وړاندې تک به څنګه دوی کوي.
سرنکاران وایي د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د نن عملیات او نېشنل اکشن پلان چې د موجوده فوزي سرلخکر په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد مهم ګامونه شمیرل کیږي، خو د روان فوزي سرلخکر د پاره د گاونډي هیوادونو سره د اړیکو ترڅنګ د هیواد د نن د ترهګرۍ ګواښونو ته جواب هم ډیر بنیادی چیلنجونه ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کمای زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته، تحریک چې نشته چې ترانه یو
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت منو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو ځل بیا تاسو هم راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د کشمیر په لنګمن سیمه کې په اټمي وسلو بار د یو بل غلیم هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. اسلام آباد ته په سفر د برطانیې خارجه وزیر بورس جانسن ویلي د مسلې د حل لپاره منځګړتوب نشي کولی.
I don't think it is for the UK to prescribe a solution or to act as a mediator, no matter how much you might want me to today.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د حکومت د هغې فیصلې هرکلی کړی چې وایي افغان کډوال د راتلونکي کال اخیره پورې پاکستان کې پاتې کېدای شي.
داسې یو وخت مسئله ده چې موږ کاروبار دلته په مخ روان شي او موږ کمې معاملې چې دي اداره وباسو خلکو نه، او که موږ ته یو کال دوه کال درې کال پنځه کال وخت راکړي دې نه موږ ډېره مننه.
او د ترکی حکومت هوایی فوج ته د تیارو سیتو امر کړی. ترکی وایي شامی جنگی الوتکو د شام په شمالي سیمه کې هوایی بریدونو کې د ترکی درې عسکر وژلي او لس نور یې ژوبل کړي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه کې نړیوالو ورورولۍ څخه غوښتنه شوې ده. پاکستان او هند ترمنځ د لنجمنې سیمې کشمیر لاین آف کنټرول باندې روان تاوتریخوالی راکمولو کې دی رول ولوبوي. اخوا د برطانیې خارجه وزیر بورس جانسن د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاجزي سره ګډ خبري کانفرنس ته ویلي دي باید دواړه هیوادونه د شخړې حل په خپله روباسي او برطانیا په دې کې سمنځګړتوب نشي کولی.
اخو د افغانستان کډوالو چارو وزارت امریکا متحده ایالاتو لخوا له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د 20 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو له اعلان څخه هرکلی کړی دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار ویلي دي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو ترڅنګ په هیواد دننه بې ځایه شوي کډوال د نړۍ مرستو ته اړتیا لري او باید مرسته کوونکي هیوادونه یې لاسنیوی وکړي.
او د پاکستان سند صوبې په زور د مذهب بدلولو په ضد یو قانون منظور کړی دی. په دغه صوبه کې داسې رپورټونه د مودو راسې خپرېدل چې اکثریتي مسلمانان لږکي غیر مسلمه په مذهب بدلولو مجبورول کیږي.
د پاکستان په وزیرستان سیمه کې یو قومي مشر ګل صاحب خان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. صاحب خان په وروستیو کې د خپلې کورنۍ سره وزیرستان کې خپل کلي ته ستون شوی و. د دغې پیښې په غبرګون کې نورو قومي مشرانو ویلي دوی سخت اندېښمنه دي او دا شان هدفي وژنې د دوی ټولو ژوند یې له ګواښه سره مخ کړی.
د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې نن په دویم ورځ د پنځو کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو مهم روان دی. او په مانسهره کې نږدې 2500 ښځو استادانو د امنیتي اندېښنو له وجې د پولیو ویکسین د کمپین نه بایکاټ کړی دی.
اخوا ایران خبرداری ورکړی که چیرته امریکا پرې د 20 کالو راهیسې لګېدلي اقتصادي بندیزونه نور وغځوله نو ایران به یې بدل اخلي. بلې خوا د ترکیې چارواکو پخلی کړی چې د هیواد جنوبي ښار اډانا کې ترسره شوي یوه موټري بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي.
د ترکی پوځ جنگي بیړۍ F-16 ته د زیارت په ورځ د تیار اوسېدو امر کړی دی. ترکی دا کار د هغې وروستو کړی چې پکې د شام حکومت جنگی الوتکو لخوا د شام په شمالي سیمه کې هوایي بریدونو کې د ترکی درې عسکر وژلي او لس نور یې ژوبل کړي.
سومالیا کې د ناټو ځواکونو هغه عملیات پای ته رسېدلی کوم چې د سمندري غلو پر ضد پیل شوی وو. د رویل دانش هوایي ځواکونو لخوا انډین سمندر کې د څارنې عملیات دوام درلودو. د ناټو ځواکونو دغه عملیات چې د سمندري غلو پر ضد وو ډیر بریالی وو. دغه ستونزې ته د اروپایي ټولنې، متحده ایالاتو او نورو خپلواکو ولسونو لخوا سخت غبرګون ښودل شوی وو.
امریکایان نن د زیارت په ورځ تھینکس گیوینګ ډے یا د شکرې ورځ نمانځي. نن ورځ به امریکا کې میشته خاندانونه او دوستان یو ځای کیږي. خوراکونه به مزه اخلي، فوټبال لوبي او پریډونه به ګوري او ځنې به بیا د خصوصي رعایت سره په مالونو او سټورونو کې سوداګانې کوي. په نیویارک ښار کې پولیس چارواکي وایي سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
د ملګرو ملتونو د سولې کارکوونکو ویلي مرکزی افریقا کې د یاغي ملیشا ډلو ترمنځ په نښتو کې شاوخوا شپاړس تنه وژل شوي دي او په زرګونو نورو خپل کورونو پرېښودو ته مجبوره دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو لنډیز واوریدلو. دا مهال د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې او ستاسو لپاره زموږ قدرمن همکار مختار خلیل کومه موضوع خوښه کړې ده، دغه به په ګډه سره واورو.
د سعودي عرب د پخوانی باچا عبدالله د حق رسیدو او د موجوده باچا سلمان په تخت د کیناستو ورستو د سعودي عرب په حکومتي اډانه کې غیر روایتي تبدیلی شوې دي. په دې تبدیلو کې یو د باچا سلمان د نیاز بن ځوان عمر زوی د محمد بن سلمان د نائب ولی عہد او ورسره د سعودي عرب د دفاع د وزارت په منصب د ده د مقررولو شاهي فرمانونه هم دي. محمد بن سلمان د خپل ځوان عمر او ځوان سوچ تر مخه د لومبې ورځې نه د سعودي عرب د معیشت په نوي ډول د چلولو بیانونه ورکوي. د محمد بن سلمان منصوبه ده چې دی به د خپلو اقتصادي منصوبو په برکت سعودي عرب د تیلو په خپل دولت د تکیه کولو نه خلاصوي. محمد بن سلمان په دې لړ کې تر اوسه پورې په خپلو منصوبو کې تر څومره پورې کامیاب شوی دی، په دې موضوع د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز خپله یو تازه ګڼه کې د یو تنزیه سرخط لاندې یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی چې د اقتصادي اصلاحاتو د منصوبو د ناکامۍ د دردونو شروع کېدو سره د سعودي عرب د نوي ځوان مشر رنګین خوبونه هم تار په تار شوي دي. د مضمون شروع د سعودي عرب د یو دیرش کلن میکانیکل انجینیر د قصې نه شوې ده، چا چې د نورو ډیرو زرګونو سعودیانو په شان په سرکاري خرچ امریکا کې د انجینیرۍ تعلیم مکمل کو، خو سعودي عرب ته په واپسۍ روزګار پسې د ناکامه منډو ترړو والو وروستو اوس د هوایي اډې نه د ښار دننه سیمو ته ټکسي چلی. اخبار لیکي چې د سعودي عرب ځوان عمره نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په عالمی منډه هی کې د تیلو د نرخونو راغورځېدو له سببه سعودي عرب له صرف د تیلو په آمدن د چلیدو په ځای د آمدن د نورو مختلف قسمو وسیلو لټولو دپاره د اقتصادي اصلاحاتو په غرض ډېرې زړه پورې منصوبې تیاری کړي دي. د نائب ولی عہد د اقتصادي اصلاحاتو د زړورو منصوبو موازنه سیمه کې د ایران د جمعدارۍ ختمولو دپاره په یمن کې د خونړي جنگ شروع کولو په لوري د ده د زړورتیا سره هم کېدی شي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د کچه عقل د اقتصادي منصوبو د لاسه د مشرقي استاد د ټولو نه مضبوط اقتصادي ملک سعودي عرب په تیرو دیرشو کالو کې نن سبا په ړومبي ځل سوړ بازارۍ سره مخ دی. مضمون زیاتی اگر که ډیر سعودیان د تیلو د کمو نرخونو د ملک په معیشت د خراب اثر نه خبر دي او د سعودي عرب د معیشت د آمدن په نورو ذریعو د روانولو په حق کې دي، خو د دې منصوبو خلاف اوازونه هم په ګرد سعودي عرب کې په راپورته کېدو دي. د سعودي عرب حکومت د ذاتی مد د ځینو کمپنو د بقایا جاتو د ادا کولو دپاره په روانه میاشت کې 20 ارب ډالر بیل کړي دي، ځکه چې دې کمپنو ته په ادایګو کې د ډیل راتلو له سببه دوی خپلو مزدورانو ته په وخت تنخواګانې نه دي ورکړي. د حکومت د گزارې د اقداماتو له وجې د غیر تیلو د اقتصادي مدونو وده 0.05% راغورځېدلې ده. په تیلو د ورکیدونکي سرکاري رعایت په واپس اخیستو خلق سخت تو اخیستی دی. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د سعودي عرب اقتصاد ځپلي خلق په دې هم سخت کینه کې دي چې د اقتصادي اصلاحاتو د دوی سرپنچ مشر نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په دومره سختو حالاتو کې هم 500 میلیونه یورو د عیاشۍ په یو بادبانی کشتۍ اخیستو شیندلی دي. بلخوا د مالی ادارو خبرونه دي چې مالدار سعودیان د غیر یقیني اقتصادي حالاتو له سببه په اربونو ډالر نورو ملکونو ته تختی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایسا په امریکا ډیو ریډیو ته وګیئ او د پاکستان حکومت فیصله کړې چې افغان کډوال به اوس در روان کال 2018 تر اخره پور پاکستان کې په قانوني توګه پاتې کیږي شي. د ډیو ریډیو خبريال داود جبار خیل په پیښور کې د افغان کډوالو سره خبرې اترې کړې دي. دقیق خبرګون یې معلوم کړې دي او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
حکومت دی پاکستان سے بیگا کم اعلان کرے منگا دی پی خور پساتا دی طول پاکستان پساتا تجاران سے دی دیر خوشحال دی زمنگا مخ کے کاروبار پسلو کی اتیا فیصد خراب شو ہوئی یا یو دکان پا کرولون و پا لکون منگا غیسی آغا پا یو لکم نخرسی دن لدغ اعلان سر زمنگا کاروبار دسی ورس پا ورس مخ پا ترقی روان دا اللہ دی وی کی چھ دی منگا دی افغانانو او دی پاکستان دی مسلمانانو او پختنو ورونو دا وروری دائم سر محکم شی کم آغیار چې زمنګ په منځ کې ګوتې وي الله دې هغه تباہ و برباد منګه د پاکستان د دې فیصلې نه ډیر شکر گزار یم ډیر خوشاله یم خدای وکي چې منګه تجاران او تا کوم خلکو چې دلته خپلوي کړی دي هغه ته دوی یو داسې یو وخت مسایده کې چې منګه کاروبار دلته په مخ روان شي او منګه کمی معاملې چې ادارا وباسو خلکو نه او کمن ته یو کالی دوه کالی درې کالی پنځه کالی وخت راکې دینه منګه ډیر مننه کوم.
اجي صاحب دا کوم وخت چې دوی ورکه بدغه وخت کې به تاسو خپل کاروبار قرضونه سیم دی هغه برا ټول کوي.
دا خو داسې مسله ده چې منګه اته دېرش کاله دلته کار او روزګار کړی ده خلکو سره معاملې دي په منګه دي خلکو دي نو په یو کال کې ممکن خبره نه ده چې دا را ټول شي. دا ټیم که پنځه کاله وای درې کاله وای نو منګه اوس ټولې معاملې زونه بند کړی په ناغ د کار کو چا سره چې معاملې دي کمخ کې په هفته کې شل زره وګری را کول اوس په هفته کې زر دوه زره راک دا خلک دینه خبر شو دي چې افغانان زی زمونږه کاروبارو باندې ډیر اثرات پرې وته کدا وخت زیات شي ډیر ښه ده خو بیا به خپل وس کو کوشش کوو چې مونږه د خپل کاروبار او روزګار راغون.
پاکستان حکومت مونږ افغانان ته یو کال وخت راکړه مونږ دې یو کال وخت ډیر خوشاله یو ځکه چې زمونږ د کاروبار چې په لږ وخت راغونې ته اوس کېدای شي امکان ډېر شي چې مونږ خپل کاروبار ښه په اسان سره راغون کړو او ښه په خوشحالۍ له خپل وطن ته لاړ شو.
اوس څه ګڼئ په دغه یو کال کې به تاسو کاروبار او وطن کې کور جوړ کړئ؟
کور جوړول خو ډېر مشکل ده. خیر د وخت سره به هلته به چې لاړو خیر بیا به ته اندازه وشي او یو کال کېدای شي کور جوړ نه شي او مشکل به د اوس نه به کار شروع کړو کېدای شي یو کال پورې به ته کور هم برابر شي ډېر خوشحالي روښل شي او کاروبار هم له خپل اوس نه د اوس سلسله به مونږ له خپل کاروبار غونډول شروع کړو او کېدای شي تر یو کال اخره پورې زمونږ کور هم جوړ شي او کاروبار هم ان شاء الله راغون شي.
دغه فیصلې نه خوشحاله یاستئ؟
مونږ د ډېر خوشحالي په سره مونږ ډېر خوشحاله یو اوس
دې کې زمونږ د کاروبار هم دلته افغانستان کی جوڑے گی اور داخم کرزم سے پاکستان کی خلق الورفڑی دام زم گرا ٹولے گی اور بس چدام راٹول شی الطم کار خپال تم جڑے گی اور فورم پاکستان
نو سوئی سی پدی او کال کے بتا سو کرزم راٹول کئی کور بم جوڑ کئی
ان شاء اللہ تعالی عرص بکی دی او کال کے امنگ ڈی ہلمن کیو زگا چمن کے دا او کال لا
کول ور خوشال نی یو دا خدا ور جانا بازارون بھی من سر خشی کاروبار من سر خشی ان شاء اللہ خریرے دوڑ ملکوں پہ خیر سد خیر آمند خرے را والی مخامہ خبر سرخ کی ٹھول مخلوق سرخ کی یو مگنا ٹھول کاروبار.
داؤد چبار خیل وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخوار.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
خدر منو بریدون کو د دیوار رادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیز د محل یو بل نړیوال راپور ولور ته غواړو چې تاسو په هم را وګرځو چې د امریکا نوې او ټاکل شوې راتلونکي ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلو پالیسیانو کې دا محل لغوندې نرمتیای راوستې ده او کله چې خپل د کمپاینونو پر مهال ویناوې کولې هغې کې ډېر سختې پالیسیانې وړاندې کړې وې خو داسې ښکاري چې د دفتر په تیاریانو کې یو سپینې ماڼۍ ته د تللو په تیاریانو کې یو څه ناڅه بدلون پکې راغلی دی. په دې حق لباندې څېړنکاران هم ډېرې خبرې کوي په رسنیو باندې. یو راپور په همدې تړاو باندې ماوش جلیل زموږ همکارې ستاسو لپاره تیار کړی دی. دغه ټول معلومات پکې راغونډ کړي دي تاسو ته وړاندې کوو.
روانه میاشت د امریکا صدر منتخب کېدو وروسته ډونلډ ټرمپ په یو شمېر موضوعاتو باندې خپل دریس کې نرمي راوستې ده چې پکې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پول باندې دیوال جوړولو موضوع ترڅنګ د موسمي بدلون او صدارتي ټاکنو کې خپل حریف کاندي د هیلری کلینټن په جیل کې چولو موضوع شامل دی.
I am going to instruct
my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation because there has never been so many lies, so much deception.
سیاسی سیڈن کاران وای چی کاندیدان د سوکې تر لاسه کول ورستو اکثر لا خپل خیالاتو کې نرمی راولي. د ښاغلی ټرمپ ګامونو نه هم داسې ښکاري چې د صدارت سوکې حلف اغستو ورستو به د حکمت نه کار اخلي. همداسې ټرمپ ویل دي چې د هیلری کلینټن د شخصي ایمیل سرور استعمال موضوع باندې او د خیراتی ادارې کلینټن فاونډیشن په حق له راوچته شوې پښتنو په حق له د هغه د نورو پلټنه کولو هیڅ اراده نشته. ټرمپ د خپل انتخابي کمپاین په وخت په جلسو کې اکثر لا بیلډ دیټ وال یا دیوال جوړ کې ناره لګوله. په خپل تقریرونو کې ویل چې د مکسیکو او امریکا په پوله به دیوال جوړوي او د دې پیسې به هم مکسیکو ورکوي. خو د سی بی ایس نیوز پروګرام 60 منټ سره یو مرکې کې ښاغلی ټرمپ منلی چې د کوم دیوال په حق له به هغه په خپل کمپاین کې خبرې کول هغه به اصل کې ځینې سیمو کې ازغنتار لګول وي. او د صدر حلف اوچتولو وروسته په لومړي څلور ورځو کې د خپل پلان په حق له خبرې کولو په ویډیو کې چې د تیرګل په ورځ جاری شوې ټرمپ د دیوال هیڅ ذکر نه دی کړی. همداسې د خپل کمپاین په وخت به ډونلډ ټرمپ ویل چې د هغه پلان دی چې په امریکا کې موجود نږدې 11 میلیونه غیر قانوني کډوال به د هیواد نه وباسي. او تیر کال د هغه دی بیان ډیر قهر او غصه راپارولې وه چې مکسیکو د مخدره مواد ډیلران او جنسي حمله کوونکي امریکا ته رالیږي. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. په 60 منټس پروګرام سره شوې مرکې کې خغلی ټرمپ خپل دی بیان نه هم پشاشو او زیاته کړه چې دی به هغه خلک وباسي چې د جرمونو تر سره کولو لوجه نیولې شوی وو.
People that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers, we have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We are getting them out of our country.
همداسې په پیرس او د کالیفورنیا په سان برنارډینو کې د ترهګر بریدونو وروسته خغلی ټرمپ په 13 دسمبر میاش کې وړاندیز کړی وو چې ټول مسلمانانو باندې د امریکا ته راتلو باندې بندیز لګول شي.
The bottom line is that the only reason the killer was in America in the first place was because we allowed his family to come here. We have a dysfunctional immigration system. When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States.
خو پدې د ریسک کې هم نرمی راوستي دا او د مسلمانانو د ريجستره کولو د جماعتونو سارنه کولو او کوم هوادونه چې د ترهګرۍ تاریخ لري هلتنه د خلکو راتګ باندې بندیز لګولو خبره کوي. راین سپریبس سوک چې د ټرمپ لخوا د چیف اف سټاف سوکې لپاره خوښ کړی شو دی د 13 تور پر ورځ ویل دي چې موږ په د مذهب په بنیاد ريجستریشن نه کوو. خو زما په فکر د هغه دا مطلب دی چې ځنی هغه خلک چې بنیاد پرسته وي نو داسې خلک امریکا ته راتلو نه منې کول پکار دي.
that are radicalized and there are some people that have to be prevented from coming into this country.
هم دغه شان د خپل کمپاین پروزو کې ډونلډ ټرمپ د صدر باراک اوباما د هیلث کیر سخت مخالفو او ویل به چې دا به په مکمل توګه ختموي. خو 60 منټس پروګرام کې هغه ویلي چې د هغه اوباما هیلث کیر دوه شیان ډیر خوختي، یو د مخکنه ناروغ خلکو ته هیلث کیر ورکول او بل مور پلار ته د خپل شپږیش کال عمر پورې ماشومان په خپل هیلث انشورنس باندې د ساتلو اجازه ورکول.
Also with the children living with their parents for an extended period, we're going to very much try and keep that. Adds cost, but it's very much something we're going to try and keep.
ټرمپ د اوباما کیر په حق لا په خپل خیالاتو کې نرمي د صدر اوباما سره ملاقات وروسته راوستي ده.
ګران اوردونکو، په سیمه کې دا وخت د پولیو کمپین هم روان دی. نن دویمه ورځ ده د دې پولیو کمپین په وخت باندې به صحت چارواکي وایي چې له 6 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړی کیږي. د ډیوه ریډیو خبریالې نبیله مشتاق د پولیو د کمپین او د پولیو ویکسین د اهمیت په اړه باندې د ډاکټر رحیم مروت سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورټ به هم تیار کړی او ردوته ستاسو پام راګرځه.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې پولیو مهم نن په دویم ورځ هم روانو. ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک دیو ریډیو ته دا ویل چې د مهم کې به د پیښور خواوشه 7 لک ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکول شي او دغه ساسکي د ماشومانو ژوند محفوظ ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري.
پېښور کومګو ګورو نو دا تقریبا اتلک درې دېش زره ماشومان چې دی هغه زموږ ټارګټ ته او د دې لپاره ټوټل ټیمان چې دی هغه 2300 سیوا ټیمونه چې دا به په دې کې کار کوي. پولیو ویکسین خپل بچی ته ورکول چې دی ډېر اهمیت لري، نه صرف په دې حواله سره چې ماشوم د غی خپل ماشوم چې دا بچ کیږي، بلکې پولیو بیماری په ختمولو کې هر یو خاندان چې دی خپل رول ادا کولی شي چې هغه خپل ماشوم ته هر ځل ساسکی ورګي.
نو موږ زیاته وی چې پاکستان کې د پولیو مرض خاتمې لپاره دغه مهم ډیر ضروری دی او دا امید لري چې روان کال اخره پورې د پولیو مرض خاتمه ممکن ده.
ټارګټ چې کوم یې خښه وي ده هغه دا چې د 2016 دسمبر هم دغه کال دی چې په دې کې به د وایرس جو کوم سرکولیشن دی هغه سٹاپ کول دی اور دے حوالے سره موږ سره دو راؤنڈونه پاتې دي، یو دا اور بسی دسمبر راؤنڈ، نو دا دوړه راؤنڈونه چې زموږ لپاره انتهائی اهمیت لري.
بل خو ته والدین هم خپل ماشومان ته اساس کې ورکول خپل مهمه ذمہ داری غړي. په خبر سیمه سره تعلق لرونکو عظما وایي چې د ماشومان ژوند محفوظ ساتل لپاره د ایت اساس کې ورکول ډیر ضروری دي.
خپل ماشومان ته پولیو کتری ورکړي او ان شاء الله چې بیا به مرکوم. که پدې کې موږ ماشومان ته کتری نه ورکو نو دا ماشومان سره ډیر زیاتې دي، نو ټول ژوند لپاره دوی افواج کیږي، نو دې لپاره موږ لا پکار دي هر مور او پلار لا چې خپل ماشومان ته پولیو کتری ورکړي چې د دوی زندگی بلکې دې مستقبل روحانه شي، معذور شي او مور او پلار به سوځي، نو دې نه خده چې بس موږ ته په وخت باندې پولیو کتری ورکو.
چارواکو وینا دا چې تیر شوی مهم کې د پیښور خواوشا یو لسو ماشومان د مور پلار انکار په وجه پولیو ضد څاڅکونه محرومه پاتې شوی دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
درنو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د پولیو پر ضد د کمپاینونو دغه کوم راپور چې و د مو واوریدلو د نبیله مشتاق څخه. اوس راځو یو بل مهم راپور ولوري ته. نن په سیمه کې د فلسفي نړیواله ورځ ده. دغه د دغې ورځ په درناوی باندې یو سیمینار هم شوی دی په خیبر پختونخوا کې. په دغه سیمینار کې ادیبانو، مشرانو، ډاکټرانو اشتراک کړی و. په دغه غونډې کې ډېرې خبرې شوې دي، د ترهګرۍ پر ضد هم خبرې شوې دي او د دې تر څنګ په خپله فلسفې باندې هم خبرې شوې دي. نو دغه یو راپور تاسو ته ریاض حسین تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
نن ورځ د حواله سره چې کوم نړیواله ورځ د فلسفي او بیا خاص کر زموږ په دیسی باندې دغه منطق ته څومره ضرورت دی،
دا د بیسټ د انساني عقل باندې او د هغه په پروموشن باندې چې رسو حقیقت تلاش وینو هغه د عقل پر سره پکار وی کنه. نن سبا زموږ په نړۍ کې زموږ په علاقې کې چې کوم دا دهشتګردي دا او بدامنی دا او ډیس آرډر دی او ډیسټیبلټی دا، دا هغه یو وجه دا د جذباتیت، جاهلیت، غربت دا ټول ارس کنه. ظاهري خبره ده چې لو فکر رانا راشی، تعلیمونه شروع شي، نو خلکو ذهنونه وکولو شي کنه، او هغه چینج موږ غواړو نو اب راشی. نو فلسفه په دې کې یو داسې سبجیکټ دی چې د علم مورم کنه، دا سرچ فار ویزډم هم د لفظي له اثر کتا سو ګوره، نو هغه دانای او حکمت دا پروموټ کوي، دا تلاش کوي کنه. نو چې کم کوم فلسفه له اهمیت ورکی، دغه سې کومګه وس غواړو چې یره د پریزنت دلی دی راشی، امن دی راشی، خلق کې دی علم راشی کنه، پوهې دي شي، دا هغه د پاره دغه طریقې ده چې په دې کې د فلسفي زیاده سے زیاده تعلیم عام کړی دي.
زما نوم ډاکټر خالق زیار دی. فلسفه چې د بنیادی تور یو علم دی، هر هغه سوسایټي یا ټولنه چې دې کې بے سوادی وي، په دې کې تعلیم نه وي، نو ظاهر خبره ده چې په هغه ځای کې د فلسفي قدرم په هغه حساب کم. مونږ پښتانه من هيسه قوم زنی عوامل د وجنه د تعلیم نه محرومه پاتې شوی. دا سبب په دنیا کې ډیر کم قانوني چې پاغوي کې به دا خبره کیږي چې سبق ته مدرسې وای د پاره د پیسې وای. هغه قوتونه چې مخکې دا خبره کوله چې سبق ته مدرسې وای د پاره د پیسې وای، نن په دې شکل کې نشي کولای، خو په یو بل شکل کې لګیا دي. هم دغه سوچ له تقویت ورکړي او موږ د تعلیم نه منې کوي. هر هغه سوسایټي چې دا باسواد ده، تعلیم یافته ده، دا غي ان پړم ز په باسوادو کې اچو. ابجکټیو ریالټیز چې دی کم سے چی مونگ دا تاریخ نزد کوو پکار دے چی دا پا نظر کی وساتو او دا دی پرانا کی زان لد سبا لار ولڑو آغا سی چی مونگ محسوسو او رات پتہ لگی دلی دے چی زمونگ دا سوسائٹی دا بیکورڈنیس یا پا دے کی دا علم دا بی قدرے وجی دا دی خوبیے ہم دس وجی نا نخیو نظما خیال دے چی دا مونگ دا خپل قام سر خیانت کو
د پختنو په دې معاشره کې څومره د فلسفې د دې ورځې د منځلو ضرورت دی شاید چې دا په تاریخ کې مخکې دومره نو زه به دا وایم چې دا ډېره لویه خبره ده او پختنو ته یقینا د عقل فکر او د پوهې د خلکو ضرورت دی نن چې د ټولې دنیا په پختنو باندې کوم نظر دی او د ټولې دنیا شخړې دلته راغونډې شوې دي او پښتانه د فنډمنټلزم طرف ته د جنگونو په شکل کې په کم شکل کې بوتل نشوې دي او د هر کور لار کوسا د وینو نه ډکه ده هر سړی جو بل لی هر مور به بچی شوی ده هر ښځه کونډه شوی ده ډېر لوی تاوان شوی دی په دې کې موږ ته نن د امن او د سوچ او د فکر لپاره د دې خلکو ضرورت دی څوک په فلسفه پوهېږي څوک چې د علم او د ویزډم او د دې په رڼا کې د معاشره ترقۍ طرف ته بوتلل غواړي
ډېره مهرباني چې نن د فلسفې په نړیواله ورځ چونکې پښتانه د ځمکو د اسمانونو د فلسفو مطابق کم معلومات لري ګو دا فلسفه د ژوند یا علم په حواله باندې تر ټولو مهم څه دی فلسفه چونکه زمونږ په علومو کې ځکه نشته چې دلته فلسفه په دلیل ولاړه ده دلیل منی د دلیل خبرې کوي زمونږ نظام تعلیم زیاتره په دقیانوسي خیالاتو باندې یعنی جوړ دی ولاړ دی فلسفه د ژوند فلسفه د سیاست فلسفه د علومو فلسفه فلسفه در اصل د اولس په ذهن کې به ترتیب پرتوي د فلسفي کار دا وی چې د خلکو د ذهن دا ګډه وړه فلسفه راغونډه کی په ترتیب کې او د ژوند او د مستقبل پیشنګویو کې نن پښتونخوا وطن چې غمونو لانجو بمونو مرګ جوب لونیولې دي ته د سمې فلسفي د وطن د فلسفي د ترقۍ د فلسفي ضرورت دی
رانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
په امریکا کې هر کال د نومبر د میاشتې سلورم زیارت د شکرانې د قومي ورځې یا د تھینکس گیوینګ نېشنل ډے په نوم مانځل شي د دې ورځې د مانځلو روایت ډیر زوړ دی او دا ورځ په اولسمه صدی کې قطبی ورجینیا ته د ډومبي انګریز آبادکار راتلو سره تړلې شي دغه آبادکار په نوی ملک کې د آبادېدو وروستو د کرلي خپل ډومبي فصل د لو لور کولو نه پس یو د شکرانې ورځ ونمانځله د شکرانې دا ورځ په خزان کې راځي او په زیاترو ملکونو کې په مختلفو نومونو د لو لور نه پس نمانځلې شي د مثال په توګه ویتنام کې د شکرانې ورځې ته چون تو او په غانا کې ورته وو مو وو وای خو په دې ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو خپلو کې د راغونډېدو د خرتمیانو د ملمستیاګانو په کولو د فوټبال د لوبي په کولو او د جلوسونو په وستو امریکانیان د نورو ملکونو د خلکو نه په جدا حیثیت کې ښکاری برتانیې نه د آزادۍ حاصلولو تر مخه د سلورمی جولای د آزادۍ د ورځې مانځلو سره برابر د شکرانې ورځ هم د قومي چټۍ ورځ ده او په دې سبب د دې ورځې د مانځلو په خوشحالۍ کې د امریکای ټول خلک د رنگ نسل مذهب او د سیاسي تړون د فرق نه ماورا شاملیږي دا ورځ خلکو ته د تیر ټول کال د جاج اخیستو او د مستقبل د پاره د منسوبي جوړولو موقع په لاس ورکي د امریکای او د زیاتره نړۍ په اقتصادي ستونزو کې د غیرېدو او د کال 2014 د یو غیر یقیني کال اندېخني بهشکه چې د ډیرو خلکو په ذهنونو د یو بوج په شکل کې پرتی دي خود امریکای په خوانی نام تو صدر ابراهام لینکن د امریکای د خانه جنگي غوندي د نازکو او د سنگینو حالاتو باوجود د شکرانې د ورځې په ډومبي ځل د یو قومي ورځې په توګه د مانځلو اعلان کړی وو امریکایان د نو آبادیاتی نظام د دور د خپل مشرانو په شان امید لرونکي خلک دي دوی نن د خپل خپلوانو او دوستانو په منځ کې ناس د خپل ژوند د نعمت شکر ادا کوي او دا لوز تا ده کوي چې مستقبل کې به هم خپل ژوند په آزاد وطن کې تیری